دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما مسولینو د طالبانو د خوا د ملګرو ملتونو په دفتر کې د کار څخه د افغان میرمنو د منع کېدو په مسلې خبرې کړې دي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د سیشن به پرز نا وخته په یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې د یوناما د کورنی سیاست او اقتصادي چارو د څنګه چارواکو ماروین توماس پاترسن دانی بوگا او جولین لینی د طالبانو حکومت سره د خبرو لالارې د مسلو پر هواری ټینګار کړی دی د طالبانو حکومت سیمایز چارواکو نشته یوونه مخکې د ننګرهار ولایت په یوناما دفترونو کې خزینه کارکونکو د کار څخه منع کړی د طالبانو دا پریکړه د افغانستان سره د اروپایي پارلمان د ارتباطاتو د هیئت لخوا هم غندل شوې ده او ویلي دي چې د اروپایي اتحادیې لخوا ورکړل شوې بشري مرستې باید د اروپایي اتحادیې د اصولو سره سم مخکې لاړ شي او غوښتنه کوي چې د دې مرستو درناوی باید وشي دغه اروپایي پلاوی ویلي طالبان به یوازنی رژیمي چې د خپل ولس د بد وضعیت او کړاوونو ډېریدو مسؤل وګڼل شي د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلۍ اداروي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د درېمې قطې کار بشپړ شوی او ټاکل شوی ډېر ژر به پر دغې لارې د سوداګریزو کو انتقال پیل شي د اوسپنې د پټلۍ ادارې د سیشن بې په ورځې یعنی د حمل په 22مه په یوه خپره شوي اعلامیه کې وویل د دغې ادارې سرپرست بخت رحمان شرافت په مشرۍ یو پلاوی د ایران د اوسپنې د پټلۍ د شرکت د معاون سید مصطفی داودی په مشرۍ د یو پلاوی سره د خواف هرات د اوسپنې د پټلۍ لیدو ته ورغلی په اعلامیه کې ویل شوي دواړه لور یو د اوسپنې پټلۍ د وروستي وضعیت تر کتنې وروسته د غوریان ولسوالۍ په روزنک سټیشن کې ګډه ناسته وکړه او په دې ټینګار وشو چې هر څومره زر کېدلی شي باید له دې لارې څخه د سوداګریزو توکو انتقالات پیل شي د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام وست قطر متحده عرب اماراتو او ترکیه ته ځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې استازي ټام وست به په دې سفر کې د افغانستان د ځینو سیاسي شخصیتونو خبریالانو مدني فعالانو د بشري حقونو ملاتړ کوونکو او افغان سوداګرو سره خبرې وکړي د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وینا پر اساس استازي وست به د قطري چارواکو سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې هم خبري وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیښو غواخونو د حل په لټه کې ده د طالبانو وروستیو پریکړو له امله چې په بشري چارو کې د ښځو ګډون محدود کړي او ښځې په ملګرو ملتونو ادارو کې د حیاتي کارونو نه منع کړي دي او وضعیت لا خراب کړی دی نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن
په پاریس کې چارواکي وی دغه نه افغانانو محاکمه پیل شوې ده چې د فرانسې څخه یې بریتانیا ته د اوبو په خطرناکو لارو د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوې دي د دغه کسانو محاکمه د سمحال پیل شوې ده چې بریتانیا او فرانسې تړون کړي چې د اوبو لارې به د انساني قاچاق مخه نیسي له دې لارې څخه د 2013 میلادي کال را په دې خو په ناغوښتن کې بریتانیا ته ځي په نیول شوو کسانو باندې تور دی چې د 2021 میلادي کال د جنوري او مارچ په میاشتو کې څلور ځلې د کښتیو او اوبو د واسکټونو په واسطه له 350 افغانانو او ویتنامیانو سره مرسته کړې ده چې په قاچاقي ډول د اوبو لارې بریتانیا ته لاړ شي د دوی محاکمه دورې په 22مه پیل شوې ده د ناقانونه مهاجرت په منظمه همکاري هم تورندي تاسو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ یعنی د ورځې په 23مه آیرلند ته لاړ بایدن آیرلند ته د سفر په وخت کې د بریتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي آیرلند د سیاسي مشرانو سره لیدنه کړې ده جمهور رئیس بایدن آیرلند ته خپل سفر د شمالي آیرلند د سولې تړون چې د خی جمعي تړون بلل کیږي د 25مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا سره پیل کو د ایران پلاوی سعودي ته رسیدل دي چې سفارتي چارې پرانیزي ایرانی چارواکي وی یو پلاوی چې د چهارشنبه په ورځ یعنی د وری په درویشته مریاس ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې یعنی په سعودي عربستان کې د ډیپلوماتیک ماموریت بیا پیلېدو لپاره لاره پرانیزي. تر دې یوه ورځې مخکې د سعودي عربستان یو پلاوی په همدې هدف تهران ته سفر کړی و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 8 کاله ډیپلوماتیکې اړیکې پرې شوې وې، خو څه موده مخکې د چین په منځګړیتوب یې د اړیکو د بیا پیلولو تړون لاسلیک کو او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د سولې او ثبات راوستلو کار کوي. په یمن کې د جګړې د ختمولو د هڅو په لړ کې د حوثي یاغیانو سره د سعودي عربستان د چارواکو د لیدنې وروسته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جک سولیوان د سعودي د شاهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړی مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي ویلي دا خبرې داسې مهال شوې دي چې نښې نښانې څرګندېږي ممکن له حوثي یاغیانو سره په خبرو کې مهم پرمختګ شوی اوسي. شاهزاده محمد بن سلمان د بشري حقونو او تیلو د تولید په اړه د جمهور جو بایدن سره ښه روابط نه لري، خو دغه مقام وویل چې جک سولیوان او محمد بن سلمان پریکړه کړې ده چې خبرې وکړي. د یمن د جګړې ختمول د جمهور بایدن په لومړیتوبونو کې شمیرل کیږي. او په ایټالیا کې د سره صلیب رئیس استیفانو پرنسیپاتو ویلي دي چې په سلګونو مهاجرین چې په زړو کښتیو کې سپاره وو د چهارشنبه په ورځ د ایټالیا د ساحلي ګارد په همکارۍ د کاتانیا ښار کې سیسلی بندر ته رسول شوي دي. په تیرو درې میاشتو کې د 441 کډوالو د مړینې خبر ورکړ شوی چې د شمالي افریقا نه د سمندر له لارې د اروپا مرکزي ساحلي سرحدونو ته ځان رسوي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته.
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د میشتو افغان سیاستمدارانو، مدني ټولنې د استازو او دغه هیوادونو د چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر روان شوي. نړیوالو اړیکو او د ښځو د حقونو ځینې ملاتړي وایي دغه سفرونه تر اوسه دا افغانانو بشری وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د ښه کېدو مرسته نه ده کړې. اکرام شینوار رپورټ شالګره.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سې شنبې ورځې ناوخته قطر، متحده عربي امارات او ترکیې ته افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د تازه سفر د پیلېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ویست به د دغه سفر په ترڅ کې د یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو او افغان سوداګرو سره خبرې وکړي. همداشان هغه به د قطري چارواکو سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو هم وغږېږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویل شوی په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیښو ګواښونو د حل په لټه کې ده. د طالبانو وروستیو پریکړو له امله چې په بشري چارو کې د ښځو ګډون محدود کړی او ښځې په ملګرو ملتونو ادارو کې د حیاتي کارونو څخه منع کړي، وضعیت لا خراب کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویل چې قطر، متحده عربي امارات او ترکیه ته د ښاغلي ویست سفر د اپریل په 11 پیل شوی او د اپریل تر 13 به دا سفر دوام ومومي. ښاغلی ویست په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی چې د طالبانو حکومت جنو د طالب او خود پر کار د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان بیرمنو په کار باندې هم تازه بندیز لګولای دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر وینما ویلي چې طالبان حکومت د ننګرهار په ولایت کې د دغه ادارې د خزینه کارکونکو د کار مخه نیولې او هغوی دفتر ته د تللو څخه منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې پریکړې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د سې شنبه په ورځ وویل چې د روانې می د میاشتې سپینځمې د ملګرو ملتونو یو عملیاتي ارزونه پیل کړې ده. د وینما لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ټاکل شوي په دغه موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونه اړینې مشورې ترسره، اړین عملیاتي تنظیم به رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو دپاره به چټک بیړني پلانونه ترتیب کړي. ملګرو ملتونو ویلي د بندیز ټول اړخونه او پایلې به وڅېړو او خپل هغه فعالیتونه چې په هغو برخو کې چې د بندیز سره مخ کېږي وبه یې ځنډوو. د راپورونو له مخې ملګري ملتونه اوسمهال په افغانستان کې 3300 داخلي کارکونکي لري چې شاوخوا 300 خزي دي. د ارغواني شمبو د غورزنګ مرستیالي نسرین پرامرز امریکا غږ سره په مرکه کې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر په اړه ویل چې قسم دا د امریکا او نړیوال ټولنې د ډیپلوماټانو لخوا د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د څرګندو شویو اندېښنو درناوی کوي. خو نړیوالې ټولنې تیرو اقداماتو ته په کتنې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د روان سفر پیلو ته ډېره هیله نه لري،
به دلیل کې خود کشورهای مثل قطر و حتی ترکیه را میتونیم بگوییم و امارات متحده عرب، اینا معمولا به نفع طالبا بوده و اینا را مشروعیت دادن و توجیه کردن و امروز نتیجه سیاست های این کشورها بوده و معاملات اینا بوده که امروز طالبا در افغانستان به حاکمیت رسیدن و هر آن چیزی که میخواهند بر مردم افغانستان و بر زنای افغانستان اینا تحمیل میکنن.
دنریوال اوریکو یا افغان کارپور رضا قاسمی هم سیمیت افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د سفر د پیلو لپاره وایي چې دغه سیدي سفر د شوی د یو شمیر هیوادونو د چارواکو او د افغانستان د مدني ټولنې د اصل سره خبرې شوې. خو تر اوسه دغه لیدو کاتو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په ګډون د بشري وضعیت په ښه کېدو کې کومه ځانګړې اغیزه نه ده کړې.
از یک طرف نه حکومت همه شمول ایجاد شد و نه دخترها تونستن به مکتب برند و نه هم از روند سریع منزوی شدن زنان شاغل افغانستان ذره ای کاسته شدن. برعکس کمک های میلیون دلاری همچنان به بانک مرکزی طالبا همچنان انتقال مییابه.
د بل خوا د طالبان د حکومت وایان زبی ولا مجاهد په ویلامی کې د ملګری ملتونو په دفترونو کې د افغان میرمنو په کار د بندیز د پریکړې ملاتړ کړی او دا مسلې د دینی او کلتوري په لور افغانانو لپاره د اهمیت وړ مسلې په توګه یاد کړی. خاغلی مجاهد ویلي چې اسلامي امارت نه غواړي چې ملګری ملتونو ته خندونه جوړ کړي، بلکې دا واضح کول غواړي چې دا د افغانستان یو ارزښت لرونکی کورنۍ مسله ده چې بل چاته هیڅ ستونزه نه جوړي او باید ټولې لوی ورته درناوی وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان خزینه کارکونکو باندې د بندیز ملاتړ کړی. وایي دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل چاته هیڅ ډول ستونزه نه جوړوي. پام وکړئ د رپورټ ته.
طالبانو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان پر خزینه کارکونکو بندیز لکبل نه غواړي چې دغه سازمان ته خندونه جوړ کړي، بلکې دا د افغانستان د کورنۍ او ارزښتونو یو موضوع ده چې د دینی کلتوري او اولیا مصالحو په پام کې نیولو سره دوی د ټولو حقونو ته ژمن دي. طالبان وایي د افغانستان بشري وضعیت د بندیزونو او فشارونو لکبل رامنځته شوی او دوام لري او اصلي مسؤلیت هم هغو لورو ته ورګرځي چې د افغانستان پر مالی او بانکي سیستم بندیزونه لګولي دي، سفري محدودیتونه وضع کړي دي. خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي و چې خزینه کارکونکو افغان میرمن ته مرسته رسولی چې نه موجودیت به د افغاني ارزښتونو او کلتور سره ټکر رامنځته کړي. نږدې و اونې مخکې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان پر خزینه کارکونکو بندیز ولګاوه. د طالبانو دغه اقدام په غبرګون کې ملګری ملتونه وایي طالبان هڅه کوي چې ملګری ملتونه دې ته اړ کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خدماتو د وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې هغوی د ساتنې دنده لري یو بد انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې پر افغان ولس د دغه ناورین هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو پر غاړه وي.
The mission said any negative consequences on this.
یونما ویلی چې پر افغان ولس هر ډول منفی پایلې به د حاکم او چارواکو په غاړه وي. غواړم دا وایم چې د امنیت شورا د پریکړې لمخې مونږ به په ممکنه توګه له حاکم او چارواکو سره اصولي او رغنده خلتیا وساتو.
د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وایي طالبان له دې کبله د میرمنو پر کار بندیز لګوي چې په رسمیت وپیژندل شي.
دا یو ډول فشار دی چې غوړی په نړیوالې ټولنې واچوي او غوړی چې لمیرمنو دی یوې وسیلې په توګه کار واخلي. دا د افغانستان د خلکو یو ډول برمته کول دی.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخت دي.
که یونما د افغانستان نووزی په داسې حال کې چې په افغانستان کې تقریبا 28 میلیونه خلک بشری کومکونه ته اړتیا لري، دوی داسې خلک دي چې یو مړی نن خوري او د سبا معلومه نه ده، دوی روزانه کار کوي او په مغه ورځ کې خوري او دا کومکونه دوی ته رسیږي. په داسې حال کې یونما د افغانستان نووزی تقریبا 28 میلیونه خلک با پلار پاتیشی او دویتا طالبان هم کمکونه نشی رسوله.
در راپورون لمخی ملگری ملتون اوس محل پا افغانستان که دریز رو دریز و داخلی کارکون که لدی چه شاو خواد سلور سوی خیزی دی. وحید فیضی، امریکا غگ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د طالبانو لخوا په کوکنارو او نشه یي توکو د بندیز اعلان وروسته بزګران شکایت کوي چې د بدیل معیشت برخه کې ورسره د طالبانو حکومت اړینې مرستې نه دي کړې. د کرنې او مالداري وزارت وایي دې برخه کې 15 کلن پلان جوړ کړی. محمد ابراهیم مومند رپورټ شریکلی.
وخت له طالبانو له رسیدو وروسته د تیر کال د اپریل په میاشت کې د دوی د رهبر له لوري د کوکنارو د کرلو بندیز هغه د قانون چې کوکنار به کرل له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر کروندګر وایي د کوکنارو په کښت اقتصاد ولاړو، خو کوکنار پرې یو اړخیز ډول پرته لدی چې د بدیل معیشت په برخه کې ورسره مرستې وشي مند شوي دي. دهقانان وایي په خواني حکومت به ورته د بدیل معیشت تر څنګ د کوکنارو بندیز لپاره مالی مرسته کوله، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د کوکنارو کښت په بشپړه توګه بند شو او هیڅ چا یې لاسنیوی نه دی کړی او په کار ده چې اوبه، کاریزونه او اصلاح شوي تخمونه ورته برابر شي.
اینا از وقتی که کوکنار کشت بند شده کاروبار ما خراب شده، کاروبار ما خراب شده. ما دولت نمیر خواهش داریم که بعدا که امرای ما همکاری کنه، کمک کنه، کود به ما بته، تخم اصلاح شده به ما بته. بدر ما مشکلات داریم، اینجا او نداریم، از دریا و بالا میگنیم به ذره جنی تو برق مصرف داریم.
نه کوکنار رو بند شول په بدل کې خبر خلک پیسې اخستلی که هغه به کمکونه به حکومت سره کول. پخوانی حکومت کې دغه اوس حکومت کوکنار په صفر ته رسیدلی، کوکنار کې نشته په بدل کې موږ ته چنه نه دی راکړي.
خو د طالبانو د کرهڼې او مالداري وزیر مولوی عطا الله عمری امریکا غږ ته وویل چې د بدیل معیشت 15 کلن پلان یې ترتیب کړی چې سږ کال به یې عملي کړي. هغه وویل چې د پنبې، انګې، زعفران، حبوباتو او جواري په تولید او صادراتو کې ښه نتیجه ورکړې ده.
بدیل معیشت 5 ساله را جور کردن و امیر المؤمنین صاحب منظور کردن و پیلن سرش کار روان است، بود جمع به خاطر سال آینده تصویب شده.
د پوینا تیر کال د هیواد په کچه دهقانانو ته د اصلاح شوو تخمونو د برابرېدو او رسونې ستونزه وه، خو سږ کال یې په وخت د خپلو معبرونو او بهرنیو موسساتو په مټ دهقانانو ته رسولي او هم د اوبو په مدیریت جدي کار روان دی.
اکثر ساحات مردم ما تشویشی را داشتن که کاریزهای ما خوش شده و زمین ما آب نداره، آب با پایین رفته و کشت زراعت ما با پلج مواجه شده. در اون ارتباط هم مدیریت سالم روان است، ما ترتیب داریم، طرح داریم که چکدما جور میکنیم.
که چه هم طالبان وای چی ده کوکنارو بندیز برخه کی جدیدی او ده خپل امیر ده فرمان ده عملی که دو برخه کی با پشانشی. خو راپورونه ښایي چې تیرو څو میاشتو کې د بدیل معیشت د پروګرامونو د نشتون له امله په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی دی. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منځي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کاره باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریبلیشن.
د امریکا په خونځو کې خاید مسلمانو زده کوونکو لپاره د خپل مذهبي ارزښتونو ساتل یو ننګونه وی. د دې په کتو دلته په دې هیواد کې همدا اوس یو سلسلويخ مذهبي خونځي او مدرسې شته چې د فعالیت جواز لري. پام وکړئ دې رپورت ته.
د کانساس ښار له مرکز څخه شاوخوا 40 کیلری د میزوري په ښار کې 200 زده کوونکي د لوی کانساس ښار اسلامي خونځي کې زده کړې کوي.
زمونږ لپاره دلته آسانه ده چې خپل مذهبي مراسم تر سره کړو. دلته ډیر هغه څه نشته چې زمونږ مخه ډب کړي. په نورو خوانځایو کې تاسو باید د لمانځه وختونو لپاره ځانګړې غوښتنه وکړي.
دغه خوانځای چې په 1909 کې جوړ شوی، موخه یې دا ده چې ځوان مسلمانان چمتو کړي چې د امریکا متنوع ټولنې ښه غړیتوب وکړي.
ټولنه پریکړه وکړه چې دوی غواړي خپل ماشومان وژغوري او تر ټولو مهمه دا ده چې د مسلمانانو په توګه د دوی هویت خوندي شي.
مګر اړینه نه ده چې ته باید مسلمان اوسی چې د لوی کانساس ښار په اسلامي خوندي کې زده کوونکی او یا کار کوونکی شي. دا په ملي کچه منل شوی خصوصي خوندي د میزوري ایالت د ډیرو خو خوندیو په څیر ورته د زده کړو نصاب سربیره د دینی مطالعاتو او د عربي ژبې زده کړه هم لري.
مای پرمختګ ولید، نه یوازې په اسلامي برخه کې بلکې په اکاډمیک ډول هم دوی ډیر ښه کار کوي. زما لور فکر کاوه چې هغه په حساب کې ښه نه ده، مګر هغه اوس د هیواد په کچه د ریاضي په سیالیو کې ده.
فضلی سعید خپل درې وړ ماشومان هم دلته شامل کړي. هغه د خپل عقیدې سره سم چاپیریال ومنده چې د هغه هر ماشوم ته ګټور دی. خود خوانځي مشره حموده وایي چې د دې چاپیریال د رامنځته کولو لپاره د کافي خوونکو موندنه ستونزمن کار دی.
دا یو له لویو ننګونو څخه ده چې موږ ورسره مخ یو. زمون خوونکي تصدیق شوي، دوی له همدې ځای فارغ شوي، ډېرې د ماسترۍ سندونه هم لري او که تاسو د دوی ماشونه د عامه ښوونځیو سره پرتله کړئ نو ډېر توپیر لري.
د لوی کانساس ښار اسلامي ښوونځی په متحده ایالاتو کې د شاوخوا 140 منل شویو اسلامي ښوونځیو څخه یو دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په ترکیه کې د خوراکي توکو د بهو د وړېدو سره د روژې میاشت کې ځینو ته د روژې ماتي لپاره د وړیا خوړو ورکول کیږي. شرون کې وایي چې انفلاسیون په میاشت کې ټاکنو کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوان د بیا انتخاب لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په استنبول کې دا خلک په صبر سره د روژې ماتي وروسته د روژې ماتي لپاره په قطار کې ولاړ دي. دا سړی چې غواړي چې یوازې په خپل لومړي نوم احمد وو پیژندلی شي، وای دا د ترکی د خلکو لپاره د سخت وختونو نه خدا.
تاسو څه فکر کوئ چې دا ټول خلک دلته یوازې د یو کوچنی خوراکي پارسل د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي؟ له بده مرغه هر څه خورا ګران دي، کرایه، اقتصاد، خلک بے وسه شول.
د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې د استنبول ښاروالۍ ویډیا خواړه چمتو کوي. په ټول هیواد کې په لویو ښارونو کې اپوزیسیون ویډیا خواړه ورکوي. په ترکیه کې د مئی په میاشت کې به د پارلیمان او د ولسمشریزي ټاکنې کیږي. د اپوزیسیون غړي په هیواد کې د انفلاسیون لوړې کچې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی په ولسمشر رجب طیب اردوان تور پوری کوي چې د انفلاسیون د کنټرول لپاره د سود نرخونه د لوړولو په ځای د هغې د کمولو غیر رواجی پالیسی لري. دوی په ولسمشر رجب طیب اردوان تور پوری کوي چې د انفلاسیون د کنټرول لپاره د سود د نرخونو د لوړولو پر ځای د هغې د کمولو غیر رواجی پالیسی لري.
دا وی جوړون کې د هرې نظر پښتنه وروسته مونګورو چې تراتیا پیسدو پورې برخه خستون کې د اقتصادي وضعیت په اړه شکایت کوي. اتیا سرنه فکر کوي چې په تیرو 12 میاشتو کې شایان ډیر خراب شوی. په اوسط ډول 15 سرنه فکر کوي چې دوی به پراتونکو 12 میاشتو کې نور هم خراب شي.
د خار په بازار کې ځایی بزګران هڅه کوي چې خپل محصولات خرڅ کړي. ډېرې ګیله کوي چې د اخیستلو لپاره څوک نشته او وای چې دوی د جونت کولو لپاره مبارزه کوي.
د تې کار په پرتلا په بایو کې سل په سلو کې زیاتوالی راغلی، په ځانګړې توګه د څارویو د خوړو په بایو کې.
د اردوان یو لویه لاسته راوړنه د کلونو بېساره اقتصادي وده او د دې سره د یوې پیاوړې مذهبي منځنۍ طبقې رامنځته کولو. شنون کی وای چې د دې طبقې غړي تل ویره لري چې که اردوان واک تر لاسه ورکړي نو د دوی لاسته راوړنې به هم له لاسه لاړې شي. خو وای کې دیشي د انفلاسیون زیاتواله دا سیاسي توله بدل کړي. شیراز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
په جنوب کې د پولیو په ضد مبارزې د پروګرام مسولین وای چې ټول هغه لرو پرتو سیمو ته لاسرسی زیات شوی چې مخکې ماشومان د واکسین نه محرومه پاتې وو. صدیق الله صدیقی رپورټ را لګلې.
د پولیو پر ضد مبارزې مسولین وای چې د جنوبي حوزې لري پرتو سیمو ته لاسرسی زیات شوی. یاد سیمې تر ډیره له شهرونو څخه لري پرتي کلیوالي سیمې دي چې زرګونه ماشومان له کلونو راهیسې له واکسین څخه محرومه پاتې شوي. په جنوب کې د پولیو پر ضد مبارزې د بیړني مرکز یو مسول ډاکټر صدیق الله پتیال آشنا راډیو ته وویل دا د ګزړ ناروغي په لمنځه وړلو کې د پام وړ یو پرمختګ دی چې تر لاسه شوی.
د جنوبی زون د هغو سیمو لپاره چې مخکې واکسین د بیلابیل لاملونو پر اساس باندې نه رسېدي، اوس هلته موږ واکسین رسوو. کافي اندازه باندې واکسین ځي. هلته پرسنل استخدام شوي دي، هلته سپروایزر، رضاکار او اړوند نور د ضرورت پر اساس باندې پخوا چې دغو ولسوالۍ ته نه رسېدي اوس رسېږي. اوس هلته واکسین میاشت په میاشت ترسره کېږي. شکر الحمدلله هېڅ مشکل نه لرو. جبران یې همدا دی چې هلته موږ پرسنل استخدام کړل او هغې په خپل وخت باندې واکسین رسي او تر هغو کورنۍ چې پخوا محروم وي اوس هلته رسېږي.
خو د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام همکار بنسټونه وایي چې د هر کور تر دروازې او هر ماشومه پورې د ګزړ ضد واکسین رسول بیا هم یو لوی اړتیا ده. له تیرو دوو کالو راهیسې د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې بدلون راغلی چې له مخې د کور په کور واکسین پر ځای مسجد په مسجد کړنلار عملي کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف ادارې د پولیو د پروګرام ویان کمال شاه سید وایي چې ټولنه کولای سي په لنډ وخت کې د پولیو ناروغ
دی پولیو د لمنځه وړلو لپاره اساسي تګلاره کور په کور واکسین دی. که چیرې په افغانستان کې موږ غواړو پولیو ناروغي محو کړو او افغانستان د پولیو نه خلاص شي، نو یوازینۍ لاره همدا ده چې دلته کمپاینونه باید کور په کور تطبیق شي. او ځکه د کور په کور تطبیق ګټه دا ده چې د ماشومانو له واکسین نه د پاتې کېدو چانس ډېر کمیږي. نو موږ کوم هدف ته تر 15 سالانه زیات ماشومان واکسینول دي هر کمپاین په ترڅ کې، دې هدف ته یوازې یوازې کور کور واکسین لري رسیدای شو. خو په خپله نو په افغانستان کې پولیو پیخي را کمې شوې دي، خو بیا هم په کوم مسجد واکسین تطبیقي یلته ډیر ماشومان پاتې کیږي.
د پولیو پر ضد مبارزه کې د کورنۍ مرسته ځکه مهمه بلل کیږي چې د ډاکټرانو په وینا له هم ځینې کورنۍ د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د پلج ناروغۍ علاج نه لري او مخنیوی یوازې د پولیو واکسین له لارې کیدای شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.